کښتۍ یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه.
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد ساپی مختوړی. السلام علیکم. په دې خپرونه کې د افغانستان په اړه د دوو غونډو حال درکوو. یو نن په ماسکو کې جوړی شي، بله نږدې درې اونۍ وروسته په جنوا کې. خو مخکې تر دې چې د خپرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
السلام علیکم. افغان چارواکی وی په تخار ولایت کې د طالبانو په یو برید کې لس افغان سرتیری او پولیس وژل شوی دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په ډایکونډي کې څلور لوی پروژې پرانستلې. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې په ورځ د پناه غوښتونکو کډوالو په اړه نوي محدودیتونه اعلان کړل. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکی وای په تخار ولایت کې د طالبانو په یو برید کې لس افغان سرتیری او پولیس وژل شوی دي. د تخار د پولیسو مشر عبدالرشید بشیر نن رسنیو ته ویل دا برید پرون ناوخته د دې ولایت په خواجه غار ولسوالۍ کې شوی دی. نوموړی ویلي دي چې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په دې جګړه کې دولس نور سرتیری ژوبل دي. خو په خبره یې چې وسلوالو ته هم په دې جګړه کې درانه تلفات اوښتي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن دایکونډي ولایت ته سفر وکړ. ارګ په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر غنی په دایکونډي کې له محلي چارواکو او د ولایتي شورا لغړو او د خلکو له مشرانو سره وکتل. د جمهور ریاست د بیان لمخې ولسمشر غنی په دایکونډي کې د برېښنا او سرکونو څلور لوی پروژې هم افتتاح کړې. په دې اړه جزئیات پروانو خبرونه کې اوریدلای شئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیزاد د افغانستان، پاکستان، قطر او متحده عربي اماراتو ته خپل سفرونه بیا پیل کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو بیان کې ویل چې ښاغلی خلیلزاد به د روان نومبر میاشت تر شلمې نیټې د افغان حکومت له چارواکو او د نورو اړخونو له استازیو سره وګوري، څو د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو پرمختګ ته لاره هواره شي. متحده ایالات له څو کلونو راهیسې هڅه کوي چې طالبان د جګړې د ختمولو په مقصد خبرو ته وهڅوي. طالبانو هم د افغانستان د حکومت پر ځای له امریکا سره د مستقیمو خبرو پر غوښتنه ټینګار کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی دی چې خلیلزاد هیله مند دی چې افغان حکومت او طالبانو د باصلاحیته پلاوو د ټاکلو په لور منظم ګامونه اخیستي دي. بیان زیاتوي چې د دوامدارې سولې لپاره پکار ده چې ټول افغانان د خپل هیواد د راتلونکي لپاره خپل نظر څرګند کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې په ورځ د پناه غوښتونکو کډوالو په اړه نوي محدودیتونه اعلان کړل. د دې محدودیتونو له مخې هغه خلک له پناه غوښتنې محرومیږي چې د امریکا ته له مکسیکو سره د دې هیواد له جنوبي پولې په غیر قانوني توګه داخليږي. د کډوالو ملاتړو فعالانو دا اقدام غندلی دی او وایي دا د امریکا د هغه قانون سرغړاوی دی چې هغو کسانو ته چې خپلو هیوادونو کې له تعقیب او زور زیاتي تښتي، دې ته له پامه پرته چې څه ډول امریکا ته داخليږي دا پناه غوښتنې اجازه ده. خو سپینې ماڼۍ استدلال کړی دی چې ولسمشر ټرمپ دا صلاحیت لري چې د ملي ګټو لپاره په کډوالۍ محدودیت ولګوي. د امریکا د نویو مقرراتو له مخې هغه کډوال چې له جنوبي پولې امریکا ته داخليږي یوازې هغه مهال په امریکا کې د پناه غوښتنې حق لري چې که دوی دا غوښتنه امریکا ته د ننوتلو په رسمي بندرونو کې وکړي. د ټرمپ اداره بیا وایي چې د امریکا د پناه غوښتنې اوسني اصول غیر قانوني کډوال هڅوي. په سلګونو معترضانو د امریکا په لوی ښارونو کې لارو کوڅو ته راوتل او په دې هیواد کې د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر د خوندیتوب غوښتنه وکړه. رابرټ مولر د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې او ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کمپاین ترمنځ د اړیکو په اړه پلټنه کوي. دا مظاهرې پرون ناوخته وروسته له هغې وشوې چې د امریکا په کانګرس کې ډیموکراټانو د ولسمشر ټرمپ لخوا د لوی څارنوال جیف سیشن د لرې کېدو په موضوع د بیړنۍ غونډې د جوړولو ټینګار وکړ. ټرمپ جیف سیشن تورن کړو چې کمزوری عمل کوي او د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د اداو په اړه د رابرټ مولر په څېړنو کې مداخله کولې رد کړې دي. د نیویارک په ټایمز څلورلارې کې سلګونه اعتراض کوونکي راټول شوي وو او شعارونه یې ورکول چې هیڅوک له قانون څخه پورته نه دی. په شیکاګو کې بعد د ډیموکرات سناتور ډک ډوربین په فدرل پلازا کې له سلګونو مظاهره کوونکو سره یوځای شو. همدارنګه اسوشیټ پریس راپور ورکوي چې په گرینسبورو، شمالی کارولینا، تینیسی، لاس ویگاس، نیوادا او نور ښارونو کې هم خلکو اعتراضونه کړي دي. او یو سربی او څلور کرواتان په وینس کې د قطر د شاهي کورنۍ د $3 میلیون په ارزښت د جواهرو یا ګاڼو د غلا په تور نیول شوي دي. دا خبره پرون د کرویشا د کورنۍ چارو وزارت وکړه. دا جواهرات په وینس کې د جنوري په میاشت کې د یو څلور میاشتنی نندارتون په وروستۍ ورځ غلا شوي وو. د کرویشا د کورنۍ چارو وزارت په وینا یو نیول شوی کرویشایي په بېلابېلو اروپایي هیوادونو کې د جواهرو په غلاو کې لاس لري او د غلو له بانډ سره تړاو لري چې ګلابي پړانګانی بولی.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. نن په ماسکو کې د افغانستان لپاره د سولې غونډه جوړیږي. د سولې د عالي شورا سلاکار قاسم یار وایي
یو مهم چی کې دا دی چې د امریکې نماینده هم پکې ګډون کوي.
تر درې اونیو په لنډه موده کې په جنوا کې نړیوال له افغانستانه د خپلو مرستو حساب غواړي. د دې غونډې په اړه مشتاق رحیم وایي
حکومت په تیرو درو میاشتو کې په داخلي بحرانونو سره مخامخ پاتې شوی. بیرته په کتو ویره مې ده چې د افغانستان حکومت به پوره چمتو نه اوسي چې دې کانفرنس ته.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې خلک د تشلو د اوبو ستونزه لري.
دلته زموږ په ساحه کې ټانکي جوړ دي، پیپونه غځېدلې دي، خو اوبه پکې متاسفانه نشته دي.
د ستونزو مو نن د اسدآباد له ښاروال سره شریکه کړې. د زما رایا زما حق پروګرام کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د رایو د شمیرلو پر مسلې بحث لرو.
د کمیسیون هغه کارونه چې د رایو په شمیرلو کې دوی تر اوسه ترسره کړي دي ډېر کم موارد دي چې له قانون سره سمون نه خوري.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د بحث لپاره د ماسکو غونډه نن جوړې شي. د افغانستان د سولې د شورا یو پلاوی په دې غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی دی. طالبانو ویلي دي چې په دې غونډه کې به د دوی پلاوی هم ګډون وکړي. همداراز راپورونه وایي چې په ماسکو کې د امریکا د سفارت یو استازی به هم د ماسکو په غونډه کې حاضر وي. احمد تکل په دې اړه نور جزئیات ترسره شریکوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د ماسکو په غونډه کې د امریکا د یو استازي ګډون یو مهم پرمختګ بولی. په افغانستان کې د سولې په اړه د بحث لپاره د روسیې په قربتوب د غونډه نن په مسکو کې جوړیږي. د سولې د عالی شورا سلاکار او د اجرایه پلاوی غړي محمد اسماعیل قاسمیار پرون شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د سولې لپاره د متحدو ایالاتو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وروستیو هڅو ته اشاره وکړه او هغه یې بریالی وبللې. خغلی قاسمیار د مسکو په غونډه کې د امریکا د استازي ګډون هم یو مثبت ګام وباله او د دې غونډې د نتایجو په اړه خوشبيني څرګنده کړه.
یو مهم چی کې دا دی چې د امریکې نماینده هم پکې ګډون کوي. امیدوار یو چې په دغه ناست کې یو اوچت او روښانه پیام راوخیږي چې او ورته بین الافغانی دیالوګ وایو یا خبر اترې وایو، ځکه چې سوله او ثبات په افغانستان کې معنا د سوله او ثبات په سیمه کې او په نړۍ کې لري.
متحدو ایالاتو ویلي چې په روسیه کې د امریکا د سفارت یو استازی به هم د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان رابرت پولادینو د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې په یو خبري غونډه کې ویل چې واشنگتن خپل استازی له افغان حکومت سره په همغږۍ کې د مسکو غونډه ته استوي. خغلی پولادینو په عین حال کې د هم په ډاګه کړ چې د روسیې په ګډون هیڅ هیواد نشي کولای چې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو په چاره کې د افغان حکومت ځای ونیسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د افغان حکومت استازی په دې غونډه کې ګډون نه کوي، خو د سولې عالی شورا د یوې خپلواکې ادارې په توګه برخه پکې اخلي. د سولې د عالی شورا د مرستیال حاجی دین محمد په مشرۍ د دې شورا یو څلور کسیز پلاوی پرون روسیې ته ولاړ او په همدې حال کې طالبانو پرون د مسکو غونډې ته د خپل استازي پلاوی د استولو خبر ورکړ. په پام کې و چې د مسکو غونډه د روان کال د سپتمبر په لومړیو کې پیل شي، خو وروسته له هغه تر دې مهاله وځنډېدله چې افغان حکومت وویل ګډون نه پکې کوي. په همدې حال کې ولسمشر اشرف غنی پرون ماښام په ارګ کې له یو شمېر سیاسي او مدني فعالانو سره ولیدل او د سولې په اړه د هغو نظریات واوریدل. ارک په یو خبر پانه کې وایي ښاغلی غنی په دې لیدنه کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر په اړه د ټولنې له بېلابېلو ډلو سره د سلا مشورو پر اهمیت ټینګار وکړ او ویې ویل چې دا بهیر په هیواد کې ملي اجماع ته اړتیا لري.
د ماسکو د نننۍ غونډې په اړه مو راپور اورېده. نن د نومبر 9 ده. ټاکل شوې ده چې د نومبر 28 د افغانستان لپاره د جنوا نړیوال کانفرنس جوړ شي. د وزیرانو په سطحه دې غونډې کې به افغانستان په بیلابیلو برخو کې د هغو ژمنو حساب نړیوالو ته ورکوي چې په بروکسل غونډه کې ورکړې وي. دغه کانفرنس ته څه چمتووالی نیول شوی او افغانستان به څومره وکولی شي د لا نورو نړیوالو همکاریو د جلبولو لپاره نړیوالو ته قناعت ورکړي؟ په دې اړه تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د جنیوا غونډې ته یوازې 6 ورځې پاتې دي، د افغانستان حکومت وایي په مقدماتي غونډو بوخت دي او د دې کانفرنس لپاره تیاریانی نیسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي لا لوړاندې په دغه نړیواله غونډه کې د ګډون کوونکو هیوادونو له سفیرانو او هم په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره لیدلې دي او پر مهمو مسایلو یې خبرې کړې دي. د دغه وزارت ویان صبغت الله احمدي ازادي راډیو ته د خپلو تیاریانو په اړه داسې وویل:
ما داریم آمادگی میگیریم، هماهنگی میکنیم با تمام کشورها.
موش چمتو علی نیسو لټولو هغه هیوادونو سره چې په دې غونډه کې ګډون کوي خپلې چارې هم ژغی کوو. لوړاندې مو د یو شمیر ګډون کوونکو هیوادونو له سفیرانو او هم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي سره غونډې درلودې او دا ناستې به دوام ولري.
ټاکل شوی د افغانستان حکومت په دې غونډه کې د 2014 کال د بروکسل غونډې د هغو ژمنو حساب نړیوالو ته ورکړي چې د شی حکومتولۍ د قانون د حاکمیت د فساد سره د مبارزې د سیمه ییز اتصال اقتصادي پرمختګونو او نورو اصلاحاتو او پروګرامونو په اړه نړیوالو ته ورکړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی شاوخوا 2 میاشتې وړاندې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې یوې ګډې معلوماتي غونډې ته د جنیوا کانفرنس چمتووالي ته هم اشاره کړې او هغه د دغه هیواد د وضعیت ښه کېدو لپاره د افغانستان او نړیوالې ټولنې د مشارکت یوه نوې مرحله بللې وه. افغان حکومت دا هم ویلي و چې په دې غونډه کې به له نوي ژمنو سره ګډون وکړي، خو لا تر اوسه د نوي ژمنو جزئیات نه دي څرګند شوي. په همدې حال کې یو شمیر سیاسي تحلیلګران دغه غونډه له دې کبله مهمه بولي چې افغانستان باید د مرستې د جلبولو او اوږدمهاله همکاري ترلاسه کولو لپاره د نړۍ باور ترلاسه کړای سي او د خپلو کړنو په برخه کې هغوی ته قناعت ورکړي. خو په عین حال کې دوی د افغانستان حالاتو ته په کتو د نړیوالو د قناعت ترلاسه کولو په برخه کې اندېښنه هم شي. مشتاق رحیم سیاسي چارو یو تحلیلګر دی چې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان حکومت توانېدلی چې په یو شمیر کاري ساحو کې پرمختګونه وښایي، لیکن په ټوله کې دا چې د افغانستان حکومت په تیرو 3 میاشتو کې په داخلي کړکیچونو او بحرانونو سره مخامخ پاتې شوی، دې ته په کتو زه تشویش لرم. ویره مې دا ده چې د افغانستان حکومت به پوره چمتو ونه اوسېږي چې دې کانفرنس ته په هغه شکل چې لازمه ده لاړ شي. په داسې حال کې چې ډېره اړینه ده چې موږ د 2020 څخه مخکې دغه یو چانس چې لرو چې نړیوالو ته قناعت ورکړو د خپلو پرمختګونو په اړه باندې، دغه لپاره به پوره چمتووالی سره لاړ نه شو. لیکن بیا هم زه ویلی شم بعضې ادارې لکه د یوناما د افغانستان حکومت سره په دې برخه کې همکار دي، بعضې اسنادونو چمتو کولو باندې دوی لګیا دي او له دې اړخه سړي یو څه اطمینان حاصل کېږي چې امکان دی ولري چې د افغانستان حکومت یو څه نسبي چمتووالی سره دغه نړیوال کانفرنس ته لاړ شي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د 2013 کال د جنیوا غونډه به تر ډیره پر پالیسي او ستراتیژۍ متمرکزوي. د بروکسل په غونډه کې چې د 2014 کال د اکتوبر پر 4 او 5 نیټه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د 10 هیوادونو او 6 نړیوالو ادارو په ګډون جوړه سوه، له افغانستان سره تر 2006 میلادي کال پورې د 15.2 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وسوه چې د افغانستان په تختې برخو کې ولګیږي. د جنیوا روانه غونډه به دې ته لار هواره کړي چې نړیوال په 2020 کال کې بیا له افغانستان سره د خپلې اوږدمهاله همکاري چارچوب وټاکي. که څه هم د جنیوا غونډه تر ډیره د افغانستان د پرمختګ او اصلاحاتو پر ارزولو راټوله ده، خو ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې ویلي چې د جنیوا په کنفرانس کې به د افغانستان د سولې او ثبات پر روانو هڅو هم خبرې وسي او وبارسول سي. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم کړې و چې دا له همدې کبله مهمه ده چې د نورو مسایلو ترڅنګ د سولې پر حلو ځلو هم بحث کیږي. وروسته له هغه چې د 2018 کال په اکتوبر کې په کابل کې د نړۍ د لوړپوړو چارواکو غونډه جوړه سوه، د افغانستان ولسمشر اشرف غني او د مالی وزیر له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړه چې په 2018 کال کې په جنیوا کې د وزیرانو په سطحه نړیواله غونډه جوړه کړي. لا تر اوسه معلومه نه ده چې د جنیوا په نړیواله غونډه کې به څومره شمېر هیوادونه ګډون ولري. افغانستان وایي د دغه هیواد د امنیتي شرایطو او پراختیایي اړتیاو ته په پام سره لا هم د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري څو په ځان بسیایي استراتیژي په سمه توګه عملي کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو په منځني صفه دوله شپږنیو په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 خپرې شي. د خپرونې په پیل کې مو په خبرونو کې دا خبر درلود چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني نن دایکنډي ته تللی دی. په دې سفر کې چې د دایکنډي مرکز نیلي ته ترسره شوی دی، له جمهور رئیس اشرف غني سره د دوهم مرستیال سربر دانش ملګری دی. جمهور رئیس غنی د نیلی شار دننه سړک نن پرانیست دی. سفر پر مهال د برېښنا د پروژې یو شبکه پرانیسته او د اوبو د زیرمه هم پرانیستله. د نیلی شار جوړولو د همدارس د ولایتي شورا لغړیو سره وکتل، او د نیلی شار جوړولو پر پلان به هغوی ته ویل چې کار وشي. همدارس داشمنه له بزګرو سره وکړه او له بڼوالو سره چې د دایکنډي د بادامو غم به وخوړل شي، او په دې ارتباط به د کرهنې له وزارت سره خبرې وشي. جمهور رئیس اشرف غني همدارس د دایکنډي له خلکو سره داشمنه وکړه چې د هوایي ټکر غم به وخوړل شي. دغه سفر لا جریان لري. د ازادي راډیو پر راتلونکو خبرونو کې به په دې ارتباط نور معلومات هم له تاسو سره شریک کړو. خو له دایکنډي په وار شو لري د افغانستان ختیځ ته کونړ ته. هلته د اوبو ستونزه ده. د کونړ په مرکز اسد آباد کې د څښاک د اوبو ستونزه ده. د ښار اوسیدونکو شکایت لري. اوس موږ خبریال روح الله انوري موضوع له ښاروال سره شریکه کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ مرکز اسد آباد دوه تن اوسیدونکو د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل په تیرو کلونو کې کلیوالو او خاریانو ته د څښلو پاکو اوبو د رسولو په نوم په میلیونونو افغانۍ راوویستل شوي. د اوبو د پاره ذخیرې جوړې شوي او پایپونه غځول شوي، خو د اوبو درک پکې نه لګیږي.
نوم مې بلال دی، د دم کلي اوسیدونکی یم. موږ له د اوبو ډېر غټ مشکل دی. د اوبو پیپونه تیر شوي دي، ډیګۍ هم لګېدلې دي، ټانکۍ چې کمی دي او په هغې کې اوبه نشته دی. موږ د لرې ځای نه اوبه راوړو.
نوم مې محمد دی، د دم کلي اوسیدونکی یم. دلته زموږ په ساحه کې ټانکۍ جوړې دي، پیپونه غځېدلې دي، خو اوبه پکې متاسفانه نشته دی.
دوی وای خپل چې خلکو کوم کوهین وستلی وو، هغه کې هم اوس اوبه وچی شوی. هر سړی د دې وس هم نه لري چې په خپلو کورونو کې د برمو په وسیله ژورې څاګانې وباسي او د څښلو پاکو اوبو د نشتوالي ستونزه هواره کړي. خلک وای ماشومان او دوی د پاکو اوبو پیدا کولو او راوړلو لپاره سرګردانه او لالهان د ګرځي. دوی له کارونو او بچي له درسونو پاتې دي.
زمونږ ټول فکر هم د اوبو سره. زمونږ ماشومان هم نشي کولی چې مکتب ته لاړ شي، ځکه چې هغې سه بهیي بوشکې واخلي او اوبو پسې وځي. موږ هم کارونو ته نشو تللی، ځکه د اوبو غم را سره یې. که دولت دغه شبکه فعال کړي نو زموږ دا مشکل به حل شي، او زموږ ماشومان به خپل مکتبونو ته لاړ شي، او موږ به خپل کاروبار ته لاړ شو، وزګار شو.
اته کلن ایسا چې د اوبو لوخې لاس کې نیولې وای.
موږ چې سهار را پاسې ګو د اوبو لوخې را واخلو، اوبو پسې کوهرو ته ځو. په ډېره مشکله اوبه را پیدا کوو، او همیشه را باندې د ښوونځي او درس نه وخت وي. مکتب ته چې لاړ شو سهار را باندې پکار وي.
د کونړ خاروال انجینر محمد رحیم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل
توپچینه نیولې تر چغان اخر سره پورې او د سشګۍ پورې دغه منطقې دا سروې شوې ده. کار پر روان دی. انشاءالله زر متره مکعبه په اندازه ورله د اوبو ذخیره جوړي، او دوه کویان دي دغه نه اوبو بالته ځي، او بیا به د ټول ښار ته د مغه ځای نه توضیح کوي. ډېر ژر به انشاءالله اوسې، ځکه موږ ورته ویلي دي چې ستونزه ډېره غټه ده.
خلک بیا وای تل د نورو پروژو په څیر د اوبو رسولو د پروژې ګڼي سرویګانې شوي، او بیا د شو سرویو کاغذونه په دفترونو کې خودل شوي، او ستونزې په خپل ځای هماغه شان پاتې دي.
پا په اسداباد کې د چلو د اوبو ستونزه ده او اوب نشته. بل لورته د کونړ مسچین د پاکستان لورته بهیشه. په روسیه کې پاکستان د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوبو د ویش په مسله کې همکاري وکړي. افغان او پاکستاني چارواکو تر دې وړاندې هم د اوبو پر سر مقدماتي خبرې کړې دي. ډاکټر فاروق اعظم یو له هغو افغان متخصصانو څخه دی چې په قزاقستان کې د افغانستان، پاکستان او امریکا په خبرو کې برخه اخیستې وه. د لسمت څاروان سره په مرکه کې د افغانستان او پاکستان د اوبو د ویش په اړه وویل.
د پاکستان سره دا تشویش دی چې افغانستان کې امریکا د امریکا لوی طاقت مالی امکانات لري او کېدای شي چې استعمال د اوبو فشار په هیڅ استعمال کې بندونه جوړ شي او د اوبو او دوی ته کمی ورسیږي. په دې ترتیب یو معما ده، یو مشکل دی. دا نو هلته موږ سره ټولو چې دا دغه اوسي چې څنګه باید اوسي، داسې اوسي چې هم د افغانستان په ګټه وي هم پاکستان په ګټه وي. بیا په دې باره کې چون زما معلومات ډېر وو، موږ ډېره لو سروې کړې وه په کونړ باندې د بندونو د جوړېدو. یو سی وی سي کمپنی وه، الیکسو واټ نومېده، دا موږ دعوت کړې وه. نو مالوویل چې دا اوبه خو هغه د شتراله راځي په پاکستان کې تیریږي افغانستان ته ننوځي ارندو سره، او بیا زموږ اوبه سره یلته کېږي بېرته پر تورخم وځي پاکستان ته. په دننه افغانستان کې ځکه نشته چې تاسې تشویش یو شي دا اوبه کمیسي. په کار دا ده چې تاسو امریکا قانع کړئ چې په دې ځای بندونه جوړ شي. خو ما یو بله خبره هم ورته وکړه چې موږ یوازې د هلمند پر سر باندې د ایران سره قرارداد لرو. هغه یو مثال کېدای شي موږ اوبه ورکړي او هغوی په بحر کې موږ ته مفت بندر تعهد وکړي او د درو نورو بندونو د جوړولو او د چابهار څخه تر یلارام پورې د اورګاډي د پټلیو د سړک د جوړولو تعهد وکړي، او علاوه پر دغه موږ ته یو امتیاز هم په کراچۍ بندر کې راکړي.
د اوبو د ویش په ارتباط نړیوال مقررات هم شته. آیا پاکستان غواړي چې د هغو نړیوالو اصولو په اساس باندې له افغانستان سره د اوبو په برخه کې موافقه ته ورسیږي، او کنه هغوی مطلقا غواړي چې افغانستان د هیڅ بند نه جوړوي او په اوسني شکل د افغانستان ټوله اوبه د دوی خواته بهیږي؟
نه، د په نړیواله سطحه یو داسې عام خبرې شته څه پروتوکولونه شوي دي، لیکن د هر ملک خصوصیات جلا دي. داسې یو یونیورسل، یو داسې عام قوانین ورته مطرح نه دي په ملي سطحه هم نشته. اوس ټول اوبه چې پاکستان ته ځي د پاکستان په ضرر دي، چې دا ځکه چې افغانستان کې څلوېښت کاله جنگ دی، دلته جنګلونه وول شوه. ټول اوبه چې دي د سیلاب په شکل حالته دي، او سیلاب هغوی وړي، مځکې وړي، خلک یې وړي، کښتونه ورخرابوي. بندونه جوړول د پاکستان په ډېره ګټه دي.
پاکستاني مقامات او پاکستاني رسنۍ خوایي چې د کابل سیند سره د دوی دومره مشکل نشته. مخکې هم هلته بندونه جوړ شوي دي، نغلو، ماهیپر او څو بندونه نور دي، سروبي. لیکن د کونړ د اوبو په برخه کې دوی مشکل لري، او دوی ادعا لري چې د کونړ اکثره اوبه له چتراله سرچینه اخلي. دوی وایي که په دې سیند باندې بندونه جوړ شي نو د پاکستان اوبه به کمې شي. همداسې ده
که دا رود پر دغه ساحه خواته دوی اړی وي، هم هغه ټول غرنۍ منطقه ده، او پر تورخمه یې نشي رارسولی تر پېښوره. دا ورته د دنیا غټ مصارف ورته ایجابوي. ښه کار دا دی چې موږ خبرې ورسره کوي. ښه کار دا دی چې دلته بندونه جوړ شي. بند قطعاً د دوی په ضرر نه دی، او بند زموږ هم په ګټه دی. خبره دغه ده چې څنګه دغسې موږ یو سم تفاهم وکړو. مګر د افغانستان غټ مشکل دا دی چې افغانستان د اوبو د مدیریت کې د نیګوشیشن او د مذاکراتو هغه کنسرتیاس نه لري. دا څو کلونه چې ډېر کلونه چې څلوېښت کاله تېر شوه، زموږ خلک هم وتلي دي. هغه پخواني زاړه شوه، هغه نور تربیانه شوه. نو په دې ترتیب د مذاکرات خو خپل ذات کې یو فن دی، او دا معلوماتونه او دا مسایل د اوبو دا زموږ د موقف
فاروق اعظم.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د ولسمشر ډانلډ ټرمپ ادارې د پناه غوښتونکو کډوالو په اړه نوي محدودیتونه اعلان کړل. د کډوالو د ملاتړ ډلې وایي دا پریکړه له قوانینو څخه سرغړونه ده، خو امریکایي چارواکي وایي ولسمشر دا صلاحیت لري چې د ملي ګټو لپاره پر کډوالو محدودیت ولګوي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، سپینې ماڼۍ دا نوي محدودیتونه پر کومو کډوالو لګولي؟
شبر صاحب، د دې محدودیتونو له مخې هغه خلک له پناه غوښتنې محرومیږي چې له مکسیکو سره د متحدو ایالاتو له جنوبي پولو څخه په غیر قانوني ډول د متحدو ایالاتو قلمرو ته ننوځي. دا محدودیتونه پرون اعلان شول او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په هغه فرمان کې یې جزئیات واضح شوي دي چې ښاغلی ټرمپ به یې وروسته لاسلیک او توشیح کړي. د دې نویو مقرراتو له مخې هغه کډوال چې د امریکا له جنوبي پولو د هیواد ته ننوځي یوازې هغه مهال د پناه غوښتنې حق ترلاسه کوي چې که خپله دا غوښتنه د امریکا قلمرو ته د ننوتلو پر مهال رسمان په بندرونو کې وکړي. یو جګپوړي امریکایي چارواکي ویلي چې په سرحدي بندري ښارونو کې بشري او اداري امکانات زیات دي او چارواکي کولی شي چې د پناه غوښتونکو غوښتنلیکونه په دقت او سرعت سره وڅېړي. د چارواکي چې د خپل هویت او نوم د نه ښودلو په شرط د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته معلومات ورکول وویل، مسؤول چارواکي هڅه کوي چې د کډوالو د پناه غوښتنې درخواستونه یوه چینل ته راجع کړي څو په سم ډول وڅېړل شي. دا د دوی استدلال.
بله، او د دې بدلونونو مخالفین چې د کډوالو د حقونو پلویان دي، هغوی څه غواړي؟
د کډوالو د حقوقو مدافع ډلو او فعالانو دا اقدام غندلی دی. دوی وایي چې دا د امریکا له موجودو هغو قوانینو څخه سرغړاوی دی چې خلکو ته، وګړو ته، هغو کسانو ته چې په خپلو هیوادونو کې له تعقیب او تشدد او زور زیاتي څخه تښتي پرته له دې ته له پام پرته چې څه ډول امریکا ته داخل شوي، له کومې لارې داخل شوي دي، د قوانین د پناه غوښتنې اجازه ورکوي. البته د ټرمپ ادارې له پخوا د کډوالو لپاره د پناه غوښتونکو په توګه د منلو شرایط ستونزمن کړي دي، خو امریکایي چارواکي استدلال کوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا صلاحیت لري چې د ملي ګټو لپاره پر کډوالو محدودیتونه ولګوي. د دوی استدلال دا دی چې د امریکا د پناه غوښتنې اوسني اصول او قوانین د غیر قانوني کډوالو ننوتل امریکا ته نور هم هڅوي او په نتیجه کې به زیات شمیر غیر قانوني کډوال امریکا ته د ننوتلو او پناه غوښتنې هڅه وکړي.
تکل صاحب، مننه. ازادي راډیو په منځنۍ سپد ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو، کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د انتخاباتو په ارتباط ځانګړی پروګرام لرو، خو مخکې تر هغه او مخکې بیا لنډ خبرونه هم وړاندې کوو. ل یو جالب تلویزیونه مو اسمت څاروان خبروي.
ال جی کمپنی د سی او ال ای ڈی تلویزیون جوړ کړ چې د کاغذ یا د بازازی د ټوکر په شان تاوی شي. د تلویزیون د سی ای اس 2013 د الکترونیکی وسایلو په نندارتون کې نندارې ته وړاندې کیږي. د سی ای اس نندارتون ته لاسو میاشتې پاتې دي، خو بیلاوی کمپنی سر له اوسه خپل نوي محصولات چمتو کوي. ال جی کمپنی وایي چې د ساش کال سی ای اس نندارتون ته داسې تلویزیون وړاندې کوي چې نندارچان به حیران کړي. د دې کمپنی په وینا نوی جوړ کړی او ال ای ډی تلویزیون یې پیچل کیږي یا کلوله کیږي. د دې تلویزیون ګټه دا ده چې په اسانه به له یوه ځایه بل ته وړل کیږي. تیر کال د دې ډول تلویزیون لومړنۍ نمونه وښودل شوه او احتمال شته چې راتلونکی کال بازار ته وړاندې شي. ال جی کمپنی پر دې سربیره غواړي چې یو قاتیدونکی موبایل هم د 2013 په سی ای اس نندارتون کې نندارې ته وړاندې کړي.
پیواسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته یې نسونه نسمه راولې او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
دغه شبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي شایي او البته لکه څرنګه چې دوی وایي ټاکل شوې ده د جمهوري ریاست د انتخاباتو مهال ویش سبا ته اعلان شي. د انتخاباتو یو مسؤول دا خبره نن په کابل کې ازادي راډیو ته وکړه. په روانه خپرونه کې وړاندې زما رایه زما حق پروګرام لرو، په دې پروګرام کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه بحث اوریدل شي.